دی ته روانه شو. د پاچا د اعتباري سړي آسیه څنګ ته غليده لخه مزل ورسته د کڑکو یو ځنګل ته ورسیدل. شهزادګۍ وویل څومره لوی ځنګل دی، کوم کور دلته نږدې وای د څرخی لرګي خو به مو ښه پریمانه و. د پاچا اعتباري سړي تونی نور باندې چیغه کړه، ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که د هر ښځینه خوی یا خبره وکړه بیرته دې واستوم. تا هم د اوس د ښځو د کار د څرخی خبره وکړه او زه مجبور یم چې کور ته دې ستنه کړم. دوی د آسونو مخونه را وړول او ټول لهکر بیرته راپڅټ شو. د مشرې شهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشره شهزادګۍ پلار ته ورغله، ورته ویې ویل صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنګ کې د پاوس قمانده په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغه کړه، نه نه، زر ځله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله ته به څنګه بریالی شې؟ کشرې لور پلار ته وویل، پلاره څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه، زه قول در کوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته رانه ناراضه شې. پاچا راضی شو او فینتاچیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خولۍ په سر کړ، توره او دوې تومانچې یې راواخیستې او په آس باندې په ترټ روانه شوه. تونینو یې څنګ ته په خپل آس روان و او نور لهکر ورپسې و. دوی چې د کړکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادې نه شي، خو له ځنګله پورې وتل. مګر له شهزادګۍ داسې خبره ونه ورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لهکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلولو دمخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و. د چې څنګه په فینتا سترګې ولګېدې، په زړه کې ورتېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل، د دومره لوی لهکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فینتا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی د پوځ ټول اختیار ما ته سپارلی دی. کنجکاو شوي پاچا فینتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي چې د جګړې تر پیلېدو دمخه د روغې جوړې لار ولټوي. فینتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی، ورته ویې ویل، مورې، ما د دښمن د قواو قمندان راسره راوستی دی. زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم نارینه نه راښکاري. مورې ورته وویل، اوس له کور ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فینتا وسله کور ته بوتله. فینتا په دیوال ځوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګرد کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فینتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل. په لاس کې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ور لویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، وی ویل، مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کېدای شي، نه د نارینه وو. مورې ورته وویل، باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چونیا ګل به راوش کوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کیږدي. زلمی پاچا او فینتا د باغ نندارې ته لاړل. شهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې، یو سمن ګل راوش کوه، بوی یې کړ او د غوږ شاته یې کیښود. زلمی پاچا ډیر پریشانه مور ته ورغی، ورته ویې ویل، میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه وو نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی، نو ورته ویې ویل، که د ماښامنۍ په وخت کې یې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې نارینه دی. دا در لویدلې سودا دی بې ځایه ده. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فنتا د نارینه وغوندی ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه. خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغی، ورته ویې ویل: دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی وي. مور یې ورته وویل: د دې لپاره چې یقین دې راشي وروسته امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولمبو، که نجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه. زلمی پاچا فنتا ته د لمبو وویل او فنتا ځواب ورکړ: ولې نه، زما لمبو ډیره خوښیږي، خو اوس ناوخته دی، سبا سهار به ولمبو. دغه وخت فنتا له ځان سره راوستي سړي تونینو ته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي. په لیک کې به لیکلي وي چې: ګرانه زویه فنتا چیرو، زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم تر مرګ د مخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فنتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وایستلې، اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فنتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فنتا ورته وویل: لږ راته صبر وکړه، له ډېر لرې د آس د پښو دربی اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای د خیر پیښوي. پاچا ورته وویل: راځه بابا جامې وباسه ولامبه. دې ځواب ورکړ: نه پوهیږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، ته خو لږ له صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل: ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راځه جامې وباسه او اوبو ته ودنګه، لامبو ډیر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دروی نور هم رانږدې شو او تونینو را پیدا شو. تونینو فنتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فنتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل: صاحب، زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورید، زما پلار مرګې حاله دی او زه یې غوښتی یم چې سمدستي ورشم. زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډېره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وي زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیسو. د خدای پامان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوي پاچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده. خو مخکې تر دې چې دغه شک په یقین بدل شي، فنتا لاړه. فنتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو دمخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دې په هغه تخت باندې چې تېره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پریښود. په لیک زلمی پاچا ته لیکلی وه: ته راشه او ته به د پاچا دوې لونې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او اخري مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی. ورته ویې ویل: زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واوري ګاډۍ ته وخوت، په فنتا پسې روان شو. فنتا چې کور ته ورسېده له پلار سره یې ډېر تود روغبړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنګ په سوله او دښمنۍ په دوست بدل کړ. دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فنتا مین شوی و، د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل: له ما سره واده کوي؟ واده جوړ شو. دواړو پاچاهانو سوله سره وکړه او د فنتا د پلار له مړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فنتا او د هغې میړه ته پاتې شوې. فنتا د دواړو هیوادونو ملکه شوه.
راشئ چې هوا وکړو. دا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د هغه ناول نوم دی چې ښاغلی آرش ننګیال لیکلی او مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. زموږ همکار نورګل شفاق ناول لوستی، له ښاغلي ننګیال سره یې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
راشه چې هوا وکړو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د افغان لیکوال او ژورنالیست آرش ننګیال د تخیلي ناول نوم دی چې په دې روان 1994 کال کې چاپ شوی. د دغه ناول کیسه د یو سمسور کلی په اړه ده چې بې سواد او ناپوه اوسیدونکي اوبه چټلوي، کبان پکې په بمونو وژني، ونې او ځنګلونه وهي، په ډېره بېرحمۍ د ځناورو او د مارغانو ښکار کوي چې یوه ورځ اوبه ځنګل او ژوي له دغه کلي کډه کوي، لرې تریځي او کلی په سپیره دښته اوړي. ډېر کلونه وروسته په دغه کلي کې درې ماشومان لمر، امیل او وړانګه راپیدا کیږي. دوی له کلي لرې د یوه هوښیار سړي ملنګ بابا په مرسته علم ترلاسه کوي او له ډېرو کړاوونو وروسته په دې توانیږي چې له کلي تللې اوبه، ځنګلونه، ژوي او سمسورتیا بیرته راوګرځوي. د دغه راشه چې هوا وکوو ناول لیکونکی آرش ننګیال راسره میلمه دی. ننګیال صاحب، د موضوع په اړه راته ووایه چې څنګه دغسې یو فکر در سره پیدا شو چې د ماشومانو فکر دې ته راوګرځوئ چې د خپل چاپیریال د پاک ساتلو هڅه وکړي، د نورو ژویو ژوند ته ګواښ پیښ نه کړي او داسې نور مسایل.
مننه شفق صاحب، د ماشوم له ادبیاتو سره مې له ډېر پخوانه مینه او کار مې پکې کړی دی. که د ناول سوژې ته راشم، دا سوژه مې له ډېر پخوانه ذهن کې وه خو هېڅ نه را جوړېده. خشونت له کوم ځای نه پیل کیږي؟ له کورنۍ نه پیل کیږي. که چیرې مور پلار د کورنۍ مشران د قار په وخت کې، یعنی هغه د عکس العمل په وخت کې ماشوم باندې وار ونه کی، هغه ته قهر ونه کی، ماشوم هیڅ کله نه پوهیږي چې انسان د قهر په وخت کې وار کوي، کنځل کوي. مونږ په خشونت کې رالوی شوی یو، په تاوتریخوالي کې رالوی شوی یو. مونږ ته چا نه دی ویلي چې زویا دا مرغۍ موله سیده ته چې دا زما د ګټه لپاره ماته حلاله ده، خو هر څه ځان ته اصول او قوانین لري. یو ماشوم چې د هغه ذهن لکه سپینه پاڼه پاکي، ته د هغه په مخ کې چاړه اخلي او یو مرغۍ پې حلالی، دا څومره د تاوتریخوالي ډکه مسله ده. یا مثلا د یو ماشوم په مخ کې ته سیند ته بمونه اچې، هغه ماشوم له دې شیانو سره مینه لري، هغه ورسره علاقه لري، له مهي سره، له کب سره، له مرغۍ سره، له نورو ځناورو سره. خو دا مونږ یو چې خشونت مو ماشومانو ته ښودلی، نو ټوله کې دغه احساس ما سره چې خشونت باید له کورنۍ نه او له ماشومتوب نه ختم سي.
ننګیال صاحب، په دې ناول کې چې د ملنګ بابا یو کریکټر دی چې هغه بیا زیاتره د رحمان بابا شعرونه وایي، او هغه شعرونه هم دغسې دي چې یو پیغام پکې وي خامخا. بل د دې ناول د لیکلو تخیلي برخه ده چې عموما د ماشوم ذهن، دغه کارتونونه چې مونږ ګورو کنه، د ماشوم ذهن هماغسې خبرې غواړي، در هماغه کیسې در نه غواړي چې د تاسې په ناول کې اوبه وجود لري، یعنی د انسان غوندې څیره جوړیږي، یخ همدغسې، ونې، ځنګلونه. دا مو هم تاسې په لوی لاس دغه کار کړی دی، ولې یعنی دغسې منطق مو کارولی دی؟ د ماشوم هغه ذوق ته په کتو مو دغه کار کړی که څنګه؟
لکه اوس داسې یو د سلو صفو کتاب په ماشوم باندې لوستل دا ډېر سخت کار دی، چون ماشوم متحرک دی، هغه فکری تمرکز نشي راټولولی چې مثلا 2 ساعته، 3 ساعته، 4 ساعته یو کتاب ولولي. دا به په چلور باندې لولي، په هنر به یې لولي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې ماشومان، یا د ماشومانو په ادبیاتو کې اکثره ماشومان له دغسې تخیلي یا غیر عادي شیانو سره مینه لري. دلته له حقیقي څیرونه دی ستړي شوي دي. پلار پرې وار کړی دی چې مکتب ته نه ځي، مور وهلی دی چې تا درس نه دی ویلی، ورور ستړی راغلی دی، د سارا زړه پېته شي،
یو ډول انسان ګیله غوندې شوی، بیزار شوی غوندې دی،
دلته محکوم شوی دی. نو د ملګری چې دی پم دی ټولنه کې هغه غیر عادي شینو سره مینه لري، که یو ګیلاس خبره کوي ډیر په مینه هغه ته غوږ نیسي، که ونه ور سره خبره کوي، نو خبره دی چې هغه د دردیدلی زړه وینا بیا بل ډول تاثیر لري کنه. لکه په دې ناول کې لکه اوبه چې ورته ګیله کوي، یا ونې ورته ګیله کوي چې تازه ما تاندې څنګه ماته کړلې، ما تاسو ته خیر رسو، ستاسو هوا مې پاکوله، اوبه چې زه ستاسو د خدمت لپاره وم، خو تاسو به مونږ اچول کنه. نو دا تخیلي شیانو سره ماشومان ډېره مینه او علاقه لري، او په ډېر ښه پیغام ته نه راخیستلی شي، په خبرو ښه په غوږ ورته نیسي.
بالکل ښه. ننګیال صاحب، اوس په دې ته راشو چې ځینې کسان بیا دغسې کیسې داسې نقدوي وایي، ونه څنګه خبرې وکړي؟
بله،
یخ څنګه د انسان غوند یو وجود ولري، یا ونه څنګه سترګې او خوله ولري چې هغه خبرې وکړي کنه. ځینې دغه نیوکې کوي، څومره دغه نیوکې د دوی په ځای بولي؟
دی خو کېدی سي مسلکي خلک نه وي، دا د ساينس منطق نه دی چې دلته دوه جمع دوه څلور کی، دا د ادبیاتو منطق دی. او بیا د ادبیاتو په منطق کې دا ماشومانه منطق دی، نو د ماشوم په منطق کې یا د ادبیاتو په منطق کې که موږ ورته لاره جوړو کو مناسب راځي. یو بل مسله ده کې دی سي د دوی انتقاد په زینو ځایونو کې سمي کوو، وای چې زه په لار روانو مناصه په یو ونه راغله او د په خبرو پایل وکه کنه، سړی ته د یو سوال پیدا کیږي
ځکه چې زمينه سازي نه وي.
زمينه سازي ورته نه ده شوی، کچیر دي شینو ته زمينه سازي وشي منطقه په اسانه باندې مني. د نړۍ مشهوره فلمي کمپني دا سه فلمونه جوړی چې هغه غیر عادي فلمونه ای، یعنی دا عادي کرکټرونه نه لري، ځکه چې خلک همیشه نوې شی غواړي، خیال غواړي. هغه لدی حقيقي نړۍ نه پېستلای او ډول ستړی شوی دی ټول ورځ ویني. دا ډیر ښه خوندور راځي په دې شرط چې هغه زمينه سازي ورته وشي، هغه منطق ورته برابر شي، بیا هر څوک مني.
بالکل. یو بل خبره دام د فرزن مونږ په فولکلور کې ځینې داسې کیسې لرو، غلطه وزغه گیږي، غلطه ګګ غږیږي فرزن، یا خاپیرې انسانانو سره هلته پکې ملګرتی کوي، خبرې کوي، حتی دیوانو سره ځي کوی کاف نه اخوه کنه، نو دغه خبرې خو هلته هم شته. ښه، ننګیال صاحب، یوه بله مسئله دا ده چې په افغانستان کې یوه موده ډیره دا خبره کېدله چې ماشوم ادبیاتو ته کار نه کیږي. بیا ځینې بنسټونه و چې ځینې کارونه وکړل، ځینې کتابونه چاپ کړل، خو ځینې نقدونه شوي دي یا دغه خبرې هم شوي دي چې ماشومانو ته کله داسې کیسې لیکل کیږي چې اول هغه د دوی فکر سره نه دي جوړې، یا د ماشومې پاره نه دي، د لویانو لپاره لیکل شوی دي. تاسو دغه اوسنی وضعیت کې ماشومانو ادبیاتو ته کار څومره یعنی راضی ورنه؟
کله چې ما د ماشومانو په ادبیاتو کې کار شروع کړ، نو ما چې بخبرونه جوړوله ګرځیدم بچ زه داسې او څوک پیدا کم چې د لږ تر لږه د ماشومانو په هکله علمي معلومات ولري، او دا ډول د ماشومانو د ادبیاتو په هکله معلومات ولري. نو لنن شپږو کاله مخکې داسې کسان کېدی سي ډیر کم و، زه خپل ور سره ډیر پتنګ ومه، ځکه چې د مرکې د پاره د تحقیق د پاره به څوک نه پیدا کېدل. څلور پنځه د ګوتو په شمیر کسان و چې مونږ درلودل، یعنی مونږ د ماشومانو په ادبیاتو کې لرغونه تجربه نه لرو. کله فولکلور نه دی خو ته شو مونږ پکې کار نه دی کړی، دا چې کار شوی دی اما هغه اصلي ټارګټ معلوم نه دی. دا څو لاملونه لري. یو لامل دا دی چې مونږ اکثره ژباړلې دي، مونږ د نورو هیوادونو کیسې راژباړلې دي، د هغوی ژوند، د افغانانو ژوند، د دې ځای د ماشومانو د فکر ځواک، د جذب ځواک، د دوی د تعلیم کچه، یعنی ټول ژوند ډیر سره تفاوت دی. که څوک د افغان ماشوم لپاره غواړي چې کار وکړي، نو دا باید ټول دا ماشوم په نظر کې ونیسي. هغه چې اکثره ډیر مناسب کتابونه نه دي چاپ شوي، یو لامل هم دا دی چې مونږ ډیر ژباړې کړې دي. د هغه ځی فکر دی، د هغه ځی دید دی، د هغه ځی ژوند دی، دا هغه مسایل دي چې له دې سره فرق لري. او بل مغه خبره ده چې لکه ما غوندې یا نورو داسې مسلکي یو علمي کار نه دی کړی چې دوی ماشوم په ټوله معنا باندې وپیژني، د هغه غوښتنې په پام کې ونیسي، ضرورت په پام کې ونیسي. زم ځینو غونډو کې له ځینو کسانو سره به بس کې ومه چې هغوی به ویل چې تاسو مثلا اول یوه لیکنه وکوئ، که د هر ماشوم عمر ومنله د همغه به یي. ما به ویل نه، چې ته خپل ټارګټ مشخص نه کې،
څنګه لیکنه
کولی؟ پنځه کلن ماشوم دی، مکتب کې نه دی. اته کلن ماشوم دی، څلورم صنف کې، دریم صنف کې دی. پنځلس کلن مثلا ماشوم دی، هغه ساينس او حساب لولي، ته څنګه دی یو کټګوري کې حساب دی؟ نو کچیر دې برخه کې علمي کار وسی، اول دا لیکوالان مثلا چې ماشوم په ټوله معنا باید تو پیژندل شي،
یعنی د لوی لستر ګورته ونه ګوري، ورته ماشوم شي بیا لیکل،
ماشوم شي ورته. لکه ما دا ناول ولیک، بیا مې ماشومان ته ورکه، ما ورته ویل دا تاسو سلور پنځه کسان خطر کینی، دا په نوبت لولي او یاداش بنسي چې تاسو په کوم ځی پیږي، په کوم نه پیږي، ځکه چې دا خو ما لیکلی. سوچ ماشوم نه پیژني، هغه ته کار نشي کولای.
وای ماشومان ډیر ښه تمثیلون کی دي، وړو کې ماشوم به هتل منځ بینوي، د خمور پلار ګوري خپل منځ ولاړ دي، دوی به هم شاته پسی ودرېږي کنه.
بل مهمه مسله دا چې په دغه کتابونو کې چې کوم چاپ شوی دي، د هغوی په کیسو کې د حیواني کرکټرونه او سپی دی او پیشو دی او خوږ دی، دا شین ډیر کنه. نو دلته هم چې ځینو لیکوالانو دا د ماشوم لپاره کیسې لیکلي دي، که سړی وایي چې بیخي افراد پکې شوی دی په دې کرکټرونو کې، په غرب کې په اروپا کې خیال ته اوسم سپی او پیشو د کورنۍ د غړي حیثیت لري، اما افغانستان کې دا سن دی. افغانستان کې دلته په منبر او په ملاره ته وایي چې دا په کور کې دلته ملایکه ناراضي خشینه ده، د غل خلینه د طب له نظر ډیر وایرسونه راځي د انسان ژوند ته، تازین ساري ناروغي او دا ډول خبرې کیږي. بل دا ته چې واقعا پرته له کولو نه چلته د ضرورت لوجه نسبه ساتي په خارونو کې مونږ تاسو دا شین نه ساتو.
یکه غصبي کریکټر زراوړم هم اغه سې چې په افغاني ټولنه کې کار ورنه اخیستل کېږي، اغه سې به
bale bale دغه سې چې خپل ټولنه تصویر شې د پکې ژوند کې.
ننګیال سې په دې کتاب کې چې ماته یو پټ پیغام ښکارا شو، دلته فکر نکوي دغه پیغام ماشومان ته ورکل شوې دی چې دغه حیوانات کې څومره جنگونه چې تیر شوی دي ارسي مونږ نه اخیستې دي، خو هم دا تاسو یې په دې ناول کې چې د کلی د سمسورتیا په اړه څومره هڅه شوې او اخر کې پکې بریالي شوی يم دي، تاسو يم که درسونه وایي ځکه دې کې لوی پیغام هم دا و چې د درس په مرسته تاسو دغه څه کولای شئ. نو فکر نه کوي چې دغه یو پیغام هم پکې دی ماشومان ته؟
ولې نه، لکه دلته اکثره چې ماشومان له ستونزو سره مخ کیږي، یا که په بل معنی وایو چې د کلی خلک ډیر وخت ولې په دې ستونزه کې گرفتار، ځکه چې دوی د ګټې او د راټولولو په کیسه کې وو، دوی د علم او د پوهې په کیسه کې نه وو، دوی فکر کاوه چې شته هر څه دي، ځکه خو چې کله دوی له ستونزو سره مخ شول دوی نه پوهېدل چې خپل ستونزه په څه ډول حل کړي. نه، د کتاب په ژبه نه پوهېدل، د علم په ژبه باندې نه پوهېدل، مغه تکراری او بل سره به مثلا بحث کاوه چې څه وکړو. نو دا غوی ذهن که خو نوی لاره نه و، ما شومان ولی بریالی کی که ځکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی، هغه شاعر دی، لیکوال دی، کتابخانه لري او د کتابونو علم نه دا هر څه ستونزې راباسي. نو واقعا دا پیغام په کشته دی زمونږ لپاره تر ټولو مهم څه دی علم دی.
ښه ننګیال صاحب، د راشه چې هوا وکړو کتاب باندې حبیب وقار صاحب سریزه لیکلې ده، په سر کې بیا تاسو مشرانو ته ځوانانو یا تنکیو ځوانانو ته نکلچی ته ځینې لارښوونې کړې دي، څه ضرورت مو هیڅ کې چې دام پکې ځای کوي؟
اصل کې داسې دی چې دا کتاب د خپل ماشوم لپاره د پکار داسې دی چې خپل ماشوم د ځان لپاره ولولي. د ناول یا د کیسې لوستل یوه طریقه لري که مو پام کړی یو ته په دا کلو کې یا په دا زمونږ خارونو کې هم داسې دي، ځینې کسان د ټوکو ډېر ښه استعداد لري، خلک ډېر خندولی شي که هماغه ټوکه زه ته ووایو کېدای شي هېڅوک هم ونه خندي.
وایي ټوکې هماغه دي خو خوله د ملا نصرالدین غواړي کنه.
بله بله. نو داسې د کتاب یا د ناول په لوستلو کې، خصوصا د کیسو په لوستلو کې، که چیرې کیسه څومره ښه ولیکل شي، څومره په زړه پورې، هغه لوستونکی یا دا نکلچی چې څو کیسه لولي، دی چې په خوند ونه لولي اصلا اغیزه نه لري په ناستو کسانو یا په اوریدونکو باندې. نو دلته اغوختې دي چې هغه لارښوونې چې د دې کتاب یا د کیسې په خلاصتلو کې له دوی سره مرسته وکړي، دوی ته په ساده الفاظو باندې او په شمارهوار دوی ته وایم چې دا 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 مسل په پام کې ونیسئ چې تاسو کیسه لولئ، نو تاسو ته به ډېر خوند درکړي. دا واقعا یو مهارت هم دی، که دا کتاب خلاص کړي نو دی کېدای سي یو ډېر ښه نکلچی بیا.
تاسو ویل وروسته پوښتنه به می مام دا وی چې ماشومان به مو کې نه ول لغوې ته به مو دا کتاب لاس کې ورک چې د دوی نظر وو پوښتي، د دوی دغه فیدبیک یا د دوی عکس العمل چې وغه څنګه وڅی ویل؟
یو مسله پکې دا و چې دوی له ډیرو تصویرونو سره جوړ نه ولکه، کما د زنګل ډیر تصویر ورکړی وي یا مې زینو زینو کې چې ډیر تصویر ورکړی و، دوی ته د دوی زړه تنګې، دوی غوښته چې زر زر د کیسې په محتوا باندې پوه شي، دوی محتوا ډیر جذب کړی و. نو دا مسله وه پکې، لکه دوی تمه دا وه چې د کې دغه یو کرکټر لږ تر لږه له کومیډیانې که نه چې همداسې د امیر هم پکې راوستی دی، کومیډین کړی هم دی. نو دا ځینې بله ښه په مقابل کې، خو دوی ساده الفاظ غواړي چې ماشوم لولي به دفتن پوه شي چې دا زه څه لولم.
یو بل سوال ورته خلق نشي کنه،
یو ماشوم به پوښتنه کوي، پوښتنه ورته پیدا نشي.
نو ډیره مننه ننګیال صاحب، خوشاله سره.
تاسو نه ډیره مننه.
په نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
لاوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سو سب سے ایران
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رڈیو واورئی اوزان خبر کرے
خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب